هر کلی کو په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د مایندو د مړینی پر موضوع خبري کوو. رسمي شمیرې شي چې په هر دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یو مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباری عارض، دغه راز د نسایي بلادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دي چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته، او که څم تخنیکي همکار وایي تاسو په جلسه کې یاست، ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او تاسو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولې، چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر ښکار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلی له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه یې واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیومرونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دا هم یو لوړه کچه ده. او په هیواد کې تاسو ته بهتره معلومات شته چې روغتیايي وضعیت نه تنها اوس بلکې له کلونو له لسیزو راهیسې له یو ناورین سره مخ ده، له یو سخت وضعیت سره مخ ده، چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مراکزو کموالی ده، او په دغه برخه کې د مسلکي اشخاصو نشتون ده چې باعث ګرځېدلی تر څو زموږ یو زیات شمېر میندې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معیوبیت ته ځي.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیايي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات شته چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او له افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیايي مراکز لري، او اکثره په ولایاتو کې په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې، هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. دغسې د کووید 19 پروژې او امثالو هم ځینې نورې پروژې دي چې له امله یې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر متاثره شول، او بالخصوص هغه میندې چې هغوی به د ولادي مراقبتونو لپاره ضرورت درلود، یا مخکې له ولادت څخه مراقبت او وروسته له ولادت څخه مراقبت، یا د یو نارمل او یا غیر نارمل زیږون لپاره یو روغتیايي مرکز ته تلل ول، دغه پروسه یو څه له خنډ سره مخ شوې ده، او څه ستونزې اوس هم موجودې دي چې موږ هم په تشویش کې اچولې، او کوښښ به دا ده چې د دغو خنډونو لپاره د حل لارې پیدا شي، او له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره په دې هکله په رابطه کې یو، او وخت نا وخت له دوی سره مجالس لرو. خو زموږ غوښتنه دا ده نړیوالو څخه چې دوی د روغتیا برخه نه سیاسي کوي، دغسې میندې چې هغه مظلومې دي، هغه به طرف دی، هر ناروغ به طرف ده، غیر سیاسی ده، او دوی دغه سی او طبقه چې هغه ډیر عاجز طبقه چې ناروغ ورته ویل شي هغه سیاسی اجنډا ته داخلي، چې لعمل دلته احتمالي بشری ناورینونه رامنځته کېدلی شي. نو دا کار د تخبیح ول ده، دا د غندنې وړ کار ده. دوی باید داسې کار ونه کړي. او د روغتیا په برخه کې کوم تعهدات چې دوی له افغانانو سره درلودل په هغه باندې باید
عمر صاحب په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولې دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دغه خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته څه نه دی ویل شوي، نه زموږ هغه خویندې چې هغه ډاکترانې دي، که هغه نرسانې دي، که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپلو روغتونونو ته ځي، خپلو وظایفو ته، خپلو وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپلې وظیفې ته دوام ورکړی. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. او ستاسو ته چې کوم خبر در رسول کېږي دا هم هیڅ کوم اساس نه لري. که چیرته داسې یو څرګند ثبوت موجود وي، نو مهرباني دي وکړي هغه ډاکټره خور یا هغه نرسه قابله خور چې هغې ته ستونزه متوجه شوې ده، هغه
د ډاکټرانو سره هم مرکې کړي دي. اکثره وایي چې دوی د خپلو اولادونو په خاطر هم مجبوره سوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي اورباندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونې چلند ورسره کېږي.
زه خدای سي وایم هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د یو ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بې اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په هغه کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلق شته، خلق هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وجهت معلومیږي. د مثال په ډول تاسو کولی شئ چې ووایئ کوم روغتون کې، په کوم فوکل فاینډ کې، یا په کوم کلینیک کې یو زنانه ډاکټره چې کار کوي، او هغې ته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا یا د عام روغتیا د وزارت له کارکوونکو لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي، آیا تاسو داسې یو مثال ویلی شئ؟ فکر نه کوم چې تاسو سره داسې یو ژوندی مثال موجود وي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه، دا هسې تبلیغات دي، دا د غربیانو تبلیغات دي. د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هېواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي، تر څو په نورو هېوادونو کې په ډېرې سختۍ او په ذلت سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا صرف د تبلیغات دي، دا موږ په کلکه
منن. عمر صاحب، په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ییزو دایاګانو د روزنې لپاره تاسې څه غواړئ چې وکړي؟ ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغسې دایاګانې شته.
په دې حکله باندې موږ ډېر کوشش دا روان کړی چې عامه پوهاوی وکړو، خلک وپوهوو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه پوهاوی ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلې او د دغه څنګه د دې رنسپوهنې څنګه هغه خپل متخصص ډاکټران دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي. دا زموږ یو د سوې تغذیې په خاطر باندې هم موږ داسې یو پروګرام روان کړی، ځکه چې اکثره میندې خپل ماشومانو تم شیدې په پوره ډول سره نه ورکوي، او داسې یو غلط ترویج د په ساحه کې چې بازاري شیدې په پیسو اخیستل کیږي او هغه ورکول کیږي. نو په همدې اساس باندې موږ یو پلان لرو، او د دغه پلان د تطبیق لپاره مو کار هم کړی دی، او عملا ور باندې اخته یو چې تر څو خلک وپوهوو چې خپلو نږدې روغتیایي مراکزو ته که د واکسین په خاطر وي، که هغه د میندو د مراقبت په خاطر وي، که هغه د ماشومانو د سوې تغذیې په خاطر وي، که هغه د نورو امراضو په خاطر وي، که هغه د وقایې په خاطر وي، دوی باید وخت نا وخت مراجعه وکړي او هلته ولاړ شي. دغه موضوع رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې یو څه مشکلات له ځان سره لري. خلک لږ څه نه څه نه دي پوهول شوي. کوشش مو دا روان ده چې دا خلک په سم ډول وپوهوو.
بله عمر صاحب، که تاسو که پاتې کېږئ په خپرونه کې را سره پاتې سئ، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سئ چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر ناصرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کړم. میرمن اوریاخیل د صحی خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر شیزینه روغتیایي کارکونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش غوښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخ ته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسې اوریدونکو ته او محترم وین صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه افغانستان اوس نه بلکې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده او دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه ورسره ښکته شي او دا په تقریبا شپږنیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. اوس هم متاسفانه د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي او زمنګا تقریبا 80% نه ډېر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي مطمئنن چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا باز مریضان او ډاکترانو ته نه پیدا کېږي. دغې لپاره مطمئنن چې د ښځو مخصوصا د میندو او ماشومانو ورځ به ډېره ترخه وي. له یوې خوا نه دوی په خپل کورنۍ کې په خپل ټولنه کې ډېر زیات دا حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي او له بلې خوا اوس صحي شرایط په مراکزو کې هم متاسفانه باز دی چې کومکونه کم شوي دي، ضعیفه دي. نو مطمئنن چې د میندو د ماشومانو مړینه به جګېږي.
بله، روغتیا وزارت ویلی و چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، یا دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بالکل هماغه ارقام دي. په خو په 2002 کال کې وخت چې دی نه صفر خانه او سروي اجرا شو، په یو لک ژوند یې ولادتو کې شپاره سوم دی نه باندې مورګانو. اما پس له ډیرو هڅو نه دوه کال په خو یې وی سایه بل ور کړ شو چې په یو لک ژوند یې ولادتو کې منګ شپږ سو 50 مړینه دی مایندل. چې دا بل دونه هڅو مشکلاتونه بیا هم یو لوړه کچه ده، یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده. ولې اوس به ځکه لوړه سي چې هغه صحي کومکونه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالې ټولنې، او زه هیله لرم چې صحت له سیاسته جدا کړي او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او د افغانستان خلک په صحي چارو کې تنها پرې نه کړي. نو دا مطمئنه سي چې کېږي.
بله، که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیګون کچه په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل شوه، 6.1 د زیګون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 15-16 ماشومان هم لري. اما بالا ډېرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د آن روغتیا چارواکی د زیګون د کچې د کټه کولو لپاره ډیر کامیاب نه و او ډیر هي هڅې نه دي سي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس هغه د روایت په اساس کار نه ایسوي چې دوی ناکام و. کنه د زیګنې کچا یو ډیر مهم هغه ده انډیکیټر یا مشعر چې موږ کولای شو په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي چارو کې د غوي حسر ووینو. یعنی هر څونه چې نفوس ډیریږي هماغه نه مشکلات ډیریږي او هماغه نه اړتیاوې ډیریږي. د هغې لپاره متاسفانه د من سي سي سیستم دې مورد کې کامیاب سیستم نه و. زه هیله لرم اصل دې پرې باندې سرمایه ګذاري وشي. له بله پلوه د سوی تغذیې یا د ډوډۍ یا د خېښې ځان نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي او دا خپل ډېر یو غټ عامل ده چې کولای شي د ماشومانو، د مورګانو د مړینې سبب شي، د کمخونی سبب شي، د سوی تغذیې سبب شي.
بله،
او بلاخره امراض
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضرېږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ما مخکې درته وویل یو اشاره مې وکړه چې غیر له دې چې د منګه په صحي مراکزو کې منګه چالشونه او مشکلات چې ما پخوا درته وویلي لروي، منګه د منګه ښځې په مخصم په لرې پرتو سیمو کې حتا په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړې شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړې شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمړینې نه چلوګیلي وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواکې، خسر، خواند دوی ډېر زیات علاقمند نه وي چې ښځه له بیرون د کور ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي، نه دا چې یو څو عصري او مدرن خبرې په یو جامعه کې چې ټول بې سواد وي او هغوی په هغه خبرو حتی پوه نه شي. له بله خوا ته اقتصادي مشکلات هم په خلکو کې ډېر زیات دي. داسې خلک دي چې یو موټر کرانه لري چې د صحي سیستم پورې ځان ورسوي، یا فرضاً دوا واخلي، ښه غذا واخلي. یعنی مختلف عوامل باعث ګرځي. زموږ جغرافیه ډېره جنجالي جغرافیه ده. په بدخشان کې وخت چې له راغ د بدخشان تر خپل مرکز فیض آباد پورې څوک را رسیږي درې څلور ورځې باید لاره ووهي چې څو هغه مرکز ته را ورسیږي. نو مختلف عاملونه دي چې باعث دي ګرځي چې متاسفانه د میندو او د ماشومانو مړینه د ولادت وخت کې یا له 5 کلونو ټیټ ماشومانو کې ډېری.
بله، میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو 20 کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وای چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لمین ډاکټر عبدالباری عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لورو پرتو سیمو کې د سیمه ایزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا څه پیشرفتونه سوي دي. په تور د مثال وخت چې په 2001 کې نوی حکومت شروع کوله په کار باندې، موږ تش څلور سوه قابلیت درلودی چې هغه هم ډېرې په بدوي شکل کاری کوه، البته ښځینه. ولې اوس بیشتر له تقریبا که له خصوصي سکتور سره یې موږ جمع کړو شاید په حدود 1500 قابلو کې موږ ولرو چې ځوانې ښځې دي او دوی کار کوي، چې دا یو ډېر ښه پیشرفت ده. د محلي دایو د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نلری. کله نا کله خلق تربیه سو و بیر تغوی لار و رکس و بیا معلوم نسو چی دو کار چه و یعنی یا منظم شبکه نسته کنه دغه دایه محل دغه چوک چه کمیونیتی هلت ورکر و توایی دوی توایی چی چی پر دیر خر شکل بانده دی خلقو پر جبه کارو که و خلقو سره اگر روخیهی معلومات شریکی زهیل لرم پس دی یو منسجم دوام دارد یو خن دارد خواهند سیستم جای پر جایی.
بلی تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپل لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغه سې روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله یې تعلیم کړی ډاکټران دي هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي. یعنی نجونې که لري چې هغوی ښوونځیو ته لاړ سي، ډاکټران سي، انجینران سي، معلمان سي، دانه چې هغوی کور کې ناست دي او مور یې ډاکټره یې تش خدمت کوي، دا بیا فکر کوم د ژوند یوه برخه خدمت خلکو ته ده، بله برخه یې کورنۍ ته خدمت ده. زه هیله لرم چې دا مشکلات ډېر زر په خیر سره حل سي او ډاکټر صاحبان وکولی سي په هغه شکل چې همیشه یې تعهد کړی ده خلکو ته خپل خدماتو ته ادامه ورکړي.
بله په همدې هیله تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو ته به د سټوډیو دوه شمېرې چې فعال دي ووایم. یوه شمېره مو د 0000420 11 23 1601 دا هم د ټلیفون شمیره ده، او هم اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د واټساپ له لارې زنګ راووهي، له ډاکټرې څخه خپله پوښتنه مطرح کړي یا هم که کوم نظر لري خپل نظر را سره شریک کړي. بله شمیره مو د 0000420 11 23 1501. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
تشکر ډیر ښه موضوع مټاکلې ده. دلته مو د موین صاحب سره خبرې هم کولې، خبرې ما واورېدلې. خبره داسې ده چې یو خو په افغانستان کې دا دودو دستورو عنانات خلق د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیته دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا مندې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس نه شاید دا اوسنی مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خدا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کمه وي، او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خور چې وویله هلته اګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپاین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو، او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو، او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډیرو اولادونو سبب راوړل هم دا پوښتنه مې د وریاخیل خور ته دا ده، که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي؟ آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري، هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح اګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې، یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه؟
ډېره مننه ډاکټر، به تاسو ته حتما ځواب ورکوي. قاری پښتون وو. بل اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوریدونکو لکه چې زموږ آواز نه اوري، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبریږي. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو، چې رسمي شميري شي په هر دوه ساتونه کې پاونسن کې یو مور د اولاد زیږولو پر مهال عمرې په 2002 میلادي کال کې دا شميري تر دې زیاتې شول سوي و چې په هر 20 دقیقو کې پاونسن کې یو امیندواره شزه د زیږون پر مهال مړه کېده. اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم تاسو ته ستاسو رادیو طریقه ټول مې منو سلامونه کوم چې خوش وشاره کړو غوږی تاسو بلا چې ځای لکه
په سلام مهرباني وکړه څنګه ځای
مننه خیر شه. دا ډاکټر نسین او اخیل څخه دا پښتنه کوم کنه چې د روغتیايي پالچ کې د توان مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ دکنه هم دا په کنده کې د توان مثلا د کنده کې ولما داس په جنو ولسوالۍ کې هم دا په کابل کې زه به خپل ستوګ لیدل یاد توان کنه دا کابل کې که د روغتیايي مرکزونو خو داسي دي داسي یو څو وخت مخکې داسي یو میاشت مخکې نه زه خپل ما بچي پیدا سو کنه نو خلک داسي وایي چې مثلا د خغو امیندوار زنان یو سره لاړ شي مرکز ته زه وامه وس دار کم دی امیندوار وس تمن زنه دي وس ما شمان دي دا ډاکټران دي چې مثلا ته ضروري بشکاری لګوي ضرورت ژپان یو لګوي د ک ضروري ګولې ورکلي ماشوم په نس کې توانی سي مثلا چې ماشوم پیدا سي هغه شپه خانه کې دی کانس کې په بل شپه خانه باندې والي وای دا هغه شپه خانه ته ولا سوي مرسته تداوی نس مرسته سامان اش تاسو تداوی سامان نست نو ته به دوه ځله نه څنګه به تر غوړ زړه شي بیا څنګه ماشوم څنګه پیدا کوي دا یو څه په کابل کې
ستاسو یو یوازې فکر کوي چې دا ستونزه په کابل کې د ک په نور ولایتونو یا نور کلیوالو سیمو کې هم ستاسو
نه کله ته وایم چې یواز په کابل کې څه خپل په کابل کې سره مخسر مکان نه وسته ته وایم چې په کنداک کې مزه ولما کنداک شي کوم شي په خانی او یا په جن ولسوالۍ کې شي په خانی چې اچا به کار نشه کوي هغه په بل شي په خانه باندې یمر وکړي یا مثلا ورته وشي سرحد سره دی خاطر چې مونږ ته وره یا به کوټه ورسوي نو هغه به ورسوي وای په چا خپل کار په واسه پرې دزنه کوي دته خدای راکنه د کابل هغه ډاکټران دا یو نشه په خانه ولر د کسبان سم دم چې سړی په ناس وخت چې پیو خانه لایي وای په دې چې ما د دوه وارو سره مخسون د خپل دا اوس کې دا یو مش مخ زو سره مخسمه د زنان مولزي او ماشيمه ورسې زنان مرس ماشيم پیدا سلو نو چې ماشيم پیدا سم ماشيم او شیدل د دوی نه کې دا به بوزه اتاتور شي په خانه ته ورسې اتاتور شي په خانه ته وانه د خپل ماشيم ز پر ټرن سره چې دا ماشيم اوس مل کې ژوند دی زه پیدا کوي نه سم خو ماشيم ته نه کې او پیژدې مې نه چې ماشيم تر پنځه شره اخر مل پلاس کړ دا ماشيم مل دی اوس به دا شي په کابل کې ستا او مې دوی زنان خدای کوم نه زه نه خپل ژوند راسکی او اخر کور زه دا پښتنه کوم چې وسو تی دا ته وته وجر دا ډاکټر باندې کوم ډاکټر باندې څنګه څنګه دلی اس دا ته څه یو خبره پر ځلیک لري کنه کدا د دماغ سره به تاکي سبب علامه روانه ده
بس هغه هم ستاسو دغه نظر وورید ورسته به وخت ورکو ورزو نور اوریدونکو ته هم چې مصرف کیږي لبی لبلو زاینو څخه زنګ وهلې دی بل اوریدونکو ایته ورزو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی په افغانستان کې د زیژون پر مهال د مایندو د مړینې پر موضوع خبري کوو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکو نسته. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل دا اوریدونکو نظریات تاسو ووریدل یو ویل چې په افغانستان کې د مایندو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي. بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی؟
لدی روم په جواب کې باید وایم اول خو دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت خپل مریض په ضرر باندې نه ده. همیشه غواړي چې نومې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. دا چې یو دا زه خو متاسفانه اول خبرو کې د ما ارتباط قطع شو استودیو سره، اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښه ده او بیا بل شفخانې ته ورلېږلی. دا یو د ریفرال یا رج ادهی سیستم په ټول دنیا کې سته، په کابل کې سته، په قندار کې سته، په ټولو ځای کې سته. او دا چې د نن نه ور پری خوده شاید هغه ډیسپلین د شفخانه ایجاب نه کوي چې د دې لپاره چې میکروب ونه نیسي مریضان ماشومان خراب نیسي کډوالی نیسي شاید نه پری. ولی دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړ سي چې د تاسو د مریض حال په څه درجه کې ده. دا د مریض حق ده او زه هیله لرم چې د مریض د حق او د اخلاق طبابت مورد کې ډیر زیات کار وسی، ځکه چې یو له منصب او اصولو نه په طبابت کې طبي اخلاق او مسلکي ګرایي یا پروفیشنالیزم ده چې متاسفانه دا باید اعتراف وکړو چې زمونږ د ځینو همکارانو او مسلکانو په مورد کې دا لک ضعیف سکی او متاسفانه دا نه راته کننده ورور چې شکایت لري کچا ورته ډیر ښه معلومات ورکړي او په ډیر مهربانه ژبه باندې ورته ویلي و چې د تا د مریض دغه ضرورت ته دا عملیات ورته کوو، اوس ماشوم دلته لیږو، ماشوم په دې حال ده، دا به دا مشکل نه درلوده. مریض او مریضدار سره ارتباط په صحی سیستم کې ډیر زیات ضعیف ده. زه یې لرم په دې باندې کار ډیر وسی.
بله میرمن اوریا خل، خو بیا هم بیلا بیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یو مور یو ماشوم وزیږوي هغه د سیروم کنولای پلاس کې په هماغه شیبه رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د باج ولایتونو چې دا ور ویلي دي شاید څه وي خبره نه یم، زه حتما نوې لایسنس نه نوې سوي، ولی اقلا یو دو لساته باید یو مور وساتل سي بالا ولادت، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سي پس ولادت پیښې اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کوي وخت چې یو مریض کانولا ولري دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري، نو دا منطقي کار نه ده. سوای دا باید ونه کی، ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې له صحي سیستم باید وسی ډیر باید قوي سي، خلکو سره تماس ونیول سي، له خلکو نه پوښتنه وسي، بیرته نظارت وسي، څو د اصلاحات منځته راسي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. له دریو څخه تر څلورو بجو بیا هم دا پروګرام په دري ژبه دوام کوي چې د مایندو د مړینې پر مسأله په کې خبرې کیږي چې اوس په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او شمیرې څه وایي چې د پخوا په نسبت په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مړینو اندازه د مایندو د مړینو اندازه کمه سوې ده که زیاته سوې ده. میرمن اوریا خیل، مخکې اوریدونکي داس ویل چې د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپل مرستې کمې کړې دي، چې نټکل دا دی چې د مایندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغه سي خرابېږي که یو سبب بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډیره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی. ما مخکې هم درته اشاره وکړل 80% صحي سیستم یا شاید 15% په نړیوالو مرستو ولاړ سیستم و، یعنې خارجي مرستې. د هغې لپاره دا به نو معجزه وي چې موږ په دوه درې میاشتو کې وکولای شو دې سیستم ته نجات ورکړو، دا هیڅ امکان نه لري. نو زه دوه وړاندیز کوم. اول وړاندیز نړیوالې ټولنې ته چې خپلې مرستې په صحي سیستم کې جاري وساتي، ځکه چې د افغانستان د خلکو حق ته چې صحي سیستم ته رسرسی ولري او هغه حقوق چې یو مریض د صحي سیستم نه لري هغه په جای شي. او له بله طرفه د افغانستان د صحي سیستم نوي چارواکي باید په دې باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وکولای شو د موږ خپل صحي سیستم په خپلو پښو ودرو. مطمئنا په ټولې دنیا کې نړیوالې مرستې شته، موږ له نړیوالو نه کولای شو چې کار وکړو، ولې په دې پیمانه فکر وکړو چې یو صحي سیستم په نړیوالو مرستو ولاړ وي او وخت چې دوه ورځې دقت سي بیا موږ چغې وکړو چې حالت یې.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو خو په تیرو څبان دي شول کلون کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل. په تیرو شول کلون کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابیلې پروژې وي چې په میلیونونو ډالر ور باندې ولګول سول، ولی په دې برخه کې یو کوټلې کار ونوس، یو سیستم ایجاد نسو؟
یو خدات متاسفانه در تو ایم چې د زینه چارواکي منافع په دې کې انغښتي وي او نه غوښته چې دا سیستم له منځه لاړ شي. حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت یې نه غوښته چې خپلې منافع له منځه یوسي. او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و. متاسفانه دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلانی خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه وه چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکي سره به دې لږ زرهګه برخورد وکړه چې دغه سیستم زه تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي. دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه. د غیر لپاره متاسفانه بې اتفاقي، بې اعتنايي دواړه باید دې ګرځېلې چې اوس موږ د صحي سیستم کولاپس سره دچارې.
بل بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسانو ستاسو آواز اوري. په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي؟ څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
مور وخت چې په مجموع کې مور کور ته ډیره زیاته مهمه ده، یعنی اصلي مدیره د کور مور ده، ښځه ده. اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. موږ او تاسې په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی د میلمه ته ورکوو، ځکه چې میلمه پالي ډېر. ښځه هم وخت چې امیدواره وي باید خاصه توجه ورته وسي او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ سي، ښه آرامه یې وساتي، فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کي، منظم حداقل دوه میاشتې باید ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې باید اقلا څلور دفعې په دغه ټول عملهداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله یې وري ولي چې هغه علایم د خطر خپل ورته ووایي چې څه شی دي. دویم دا چې اقتصادي پلوه یو کور چې پوسی چې مثلا زه یو امیدواره ښځه لرم او دا ممکن چې خطر ته مواجه سي، دوی باید پیش له پیشه یو څه روپۍ که په هر مشکلاتي ځان ته ذخیره وساتي چې که زه موټر په کار ولرم، که زه دوا په کار ولرم، دغه مور ته به یې زه تهیه کړم. په غیر دغې باندې او د صحي چارواکو، صحي چارواکي باید هغه حداقل خدمات صحي سیستم کې میندو ته برابر کړي. مثلا د خونریزي دواګانې باید په یو نسایي ولادي مرکز کې باید وي، هغه ځای کې چې زیږون صورت نیسي. یو له غټو عملو د مړینې د مورګانو خونریزي ده، نو د هغې لپاره دا امکانات باید موږ ولرو چې اقلا هغه ډېرې ساده ارزانه دواګانې دي، ولې یو امپول چې شاید قیمت 50 روپۍ نه وي یو مور یو فامیل ژوند ژغوري. د هغې لپاره دا مسایل ډېر زیات مهم دي. دویم د ولادتو یا د زیږون ترمنځ حداقل دوه یا درې کاله مسافه باید ورکړل شي. له یوې خوا مور ته پرې کېږي، له بلې خوا ماشوم ښه تربیه کېږي، بلې خوا اقتصاد به ډېر ښهي، او له بلې خوا نه دوی به کوی سي چې هغه څه شی چې دو په زړه کې خپلې لور ته یا انګور ته یا خپلې ښځې ته یې برابر کړي.
ډېره مننه. یوه ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یو ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دي چې عمل ونه کړي، خو که ما در ویلې چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشوم په ګېډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضی ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکټران پکار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتانی یا د ساري امراضو ډاکټر پکار ده چې دا مراقبت کړي. د غیر لپاره دا په عادي مراکزو کې، عادي کلینیکو کې نه، دا باید یو غټ مرکز د تخصصي تاوی وړل شي او آلتنی دی خودی علاج بسی.
ډیره مننه. په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري. فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
ما درته پخوام ویلې چې دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړل سي او یو مسافه ورکړل سي، نو دې کې څه د قرآن او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟ خو هغه څه چې موږ باید خلکو ته ووایو چې موږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې په دوامداره توګه ولادت یا ماشوم راوړنه قطع کړي، مونږ نه دی ویلي، مونږ وایو اقلا دوه درې کاله مسافه ورکړي. ګوري دا د اسلام نه نظره، د انسانيت له نظر د اقتصاد له نظر له هر نگاهه چې وای دا یو فکس خبره ده او د دې کې هیڅ څوک په غیر د اسلام خبره نه کوي.
بله ډیره مننه. د نسایی او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل، په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورې وای دی یو خار جوړول اسانه دي، خو دی یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغه دی پاره موږ باید دا ګناه په غاړه ونخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي او کوڅو کې و که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بدو افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنگ نه و، ولی په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. دا د دې معنا نه لري چې موږ حتما باید یو جنګي قوه ولرو. افغانستان به تر څو جنګ کوي؟ افغانستان و ضرورت لري چې آبادی وکړي، افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وایي هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي. نو یو ماشوم دوه درې څلور تربیه کوي، ښه یې تربیه کوي، نه چې لاستې یو یم سواد ونه لري، هغه ماشومان به څه په درد وخوري. د هغې لپاره راځئ چې له یو علمي منطق نه استفاده وکړو او د افغانستان د آینده نسل لپاره کار وکړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوي. اوریدونکو کولی سي چې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووي. د واتس اپ شمیره مو د 00 22 11 24 26 بل شمیره مو د 00 22 11 24 26 اوریدونکو کولی سي چې دغه شیبه زنګ راووي. د پروګرام د موضوع په اړه که کومه پوښتنه لري خپله پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه اوریدونکو نسته. میرمن اوریاخیل، په افغانستان کې زیات خلک بې وزلي دي چې د خوړو برابرولو وس هم نه لري او د لوږې اندازه هم په پراخېدو ده. د امیندوارې ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
منګه په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې منګه ډېر ښه ترکاري او میوې او دا شیان لرو، یعنی منګه کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي او خوري، چې ډېر زیات کلو باندو کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندیزي لپاره ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې ستاسو په اطرافو کې چې خلک یې وخوري. همدارنګه غواګان لري، چرګان لري، مستې، شیدې، هګۍ ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هګۍ نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي او وایي چې زموږ اقتصاد ایجاب نه کړي.
ډیره مننه. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، په دې خاطر چې مصرف یې کیږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. مهرباني ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیږي وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مشرکین تاسو سره لاین کې ما زما پوښتنه دی محترم ډاکټر صاحب، نه دغه د زیګون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دا غباز یم پولیس دی یو کی په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی اباز ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي وارث ډیر لري. نو آیا که دا جانبي وارث لري او دا ډاکټر صاحب موږ ته پیرانا و چې دا موږ ته مشخص کی چې دا باندې موږ پولیس
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. بخیر جولیم.
من نه خیر سی ساس آواز اورو.
آره من به پروگرام بالا خو می تاکید کنم معلومات ندارم خو ما خودی داشتیم امروز با یه خبر در بکنم.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع بحث کوو. دا اوریدونکو تماس هم متاسفانه پرې سو. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم حضور دکتر نوریا خیل و میمان قبلی شما که رفتن مونجا گذاشت.
و علیکم السلام.
ما سوال از دکتر نوریا خیلی را دارم که یا قبلا مشاورسی در جمهور بوده، خود از یام فعلا در افغانستان تشریف نداره و نظام قبلی هم سقوط کرد، با کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک دکتر یا قابله قطعا اجازه نداره که در داخل وزارت اطلاعات بره یا غریزه بده که ما در اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و داخل سر بلد از این موضوع را، فعلا در هر کلینیک وقتی که میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابله همونجا هست، اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه. پس یک مریض چطور میتونه در پیش قابله خود برسه؟ و اگر در شخصی میرین یک ولادت، شما خوب خبر دارین در شفاخانه شینزاده از 22,000 افغانی کم قطعا نمیشه، یک ولادت در حدود بیرن 80,000 افغانی تمام میشه برای هر سی مریض. بنابراین در این شرایط فعلی هیچ امکان نداره که جپا جایی رو بگیره. و دوم امیدوار هستم که نمبر وزارت صحت عامه را برای ما اگر لطف کنید از طریق تلفن بگوین، یا از کدام طریقی که ما بتونیم. من یه نفر دارم که دکتر هست، قابل است، با سطح جهان امتیاز میده، من تا کسی حاضر نیست که با وظیفه است.
بله، کاش که در روغتیا وزارت د صحی خدمات و وړاندې کولو معین دکتر عبدالباری عمر تر پایه را سره وای چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته، که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل. په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلی وي او د حل په برخه کې له ده سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل ته مهرباني وکړه. ازادي راډیو ده.
سلامونه صالح صاحب، تاسو او ډاکټر صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زیت الله مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه. صالح صاحب، کومې پوښتنې چې جوابونه وړاندې خیل صاحب ورکړل، ما تر ډېره هره پورې همدغه پوښتنې کولې، خو زما پوښتنو ته په سل پیسه ده کې نوې پیسه ده دې جواب ووایي، که تر ډېره هره پورې ما همدغه پوښتنې کولې.
ستاسو په هماغه سیمه کې چې ژوند کوئ، د مړینو وضعیت څنګه دی؟
ما غوښتل چې هغه پوښتنه چې باید وکړم، بخښنه دي چې تر ډېره هره پورې ما جواب ترلاسه نه کړي. په اطرافو کې لکه مخکې تاسو د صالح د معین صاحب او ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه، ستاسو هلته په سیمو کې دایا یعنې د هغو لپاره یو سیمینار برابرول، یا د کلیو یا د ساحو د ښځو د ولسوالیو د ښځو لپاره یو سیمینار برابرول، په دې اړه باندې یو آګاهي ورکول، دا تر ټولو بهتره خبره ده. پر دې باندې که ډاکټر صاحب یو څه رڼا واچي په اطرافو کې، د دې لپاره دوی یو څه کړي دي که نه دي کړي. او بل زه تر ډېره هره پورې صالح صاحب اطراف ته تللی یم، زه خپله د معروف د ولسوالۍ په تېرو کلونو کښې مو ډاکټر صاحب یو څه وخت مخکې ازادي راډیو سره مېلمانه وه، بیا ما ورته وویل چې زموږ د ولسوالۍ په تېرو کلونو کښې چې د هغو زنانو د جملې څخه زه در 12 پورې خپله پېژنم، 2 مړینه موږ درلودله په دا لنډو کلونو کښې. په ټوله ولسوالۍ کښې موږ هلته یوه قابله درلوده، هغه هم په یو لرې ساحه د غرونو او د غرونو په منځ کښې، چې دلته یو کلی وي دغه کلي ته تللی او چې خاوند یې خپله ډاکټر وي دا ورسره تللی. او نو دلته زما پوښتنه دا ده که دغه ولسوالیو کښې د روغتیا د طرف څخه دوی د دایانې وروځي، دا به بهتره خبره وي. یعنې که څه هم اوس مړینه تر پخوا راټیټه شوې ده، دا یو ښه او مهمه خبره ده. او دا د دایي رول یا د دې اصول مراتول، دا تر ټولو مهمه خبره ده. یعنې د دایي رول مهم دی په ولسوالۍ کښې، دغه ته باید
ډېره مننه، ځکه چې وخت کم دی. په دې خاطر یوه بل اورېدونکي ته هم وخت ورکوو چې پیغام یې ثبت کړی، د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب، مارا ڈاکٹر صاحب دا تپوس دا سی ما کور کی ولندار دا وای زڑ میں پڑ سی کی دس بیماری دا او اولاد دوست دا نور اولاد نست وای زڑ میں پڑ سی کی سر میں درد کی دس علاج دا
دا وریدون کې پیغام هم دغه د خبر سو میرمن اوریا خیل کپلان دو شو کو دغه وریدون کو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته پر
لومړی ور پښتنه وکول چې کوم طریقه د مخنیوي ماشوم لپاره ښه ده. ورور هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کوم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کوم حالت سره جوړه ده. هغه ډېر زیات دی او لست دی، زه نه کوی څه وایم چې کوم یوې ښه ده کمې خراب ده. هر یوې ښېګڼې هم لري او خرابې هم لري، چې بیا ډاکټر نظر په حالت کې مریض تصمیم نشي او دا کې توصیه کوي. بل دا غورور مورد کې چې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته، اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاور نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم، هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده، زه کاش کې د معین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپله ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم. د بل ورور مورد کې چې د معروف ولسوالۍ نه ویلی و چې هلته مونږ خدمات ډېر زیات نه لرو او هغه کمیونیټي هیلت ورکر یا د یې محل چې ورته وایي، په هغې مورد کې ویلي ما مخکې اشاره وکوله چې پخوا ډېر زیات د یې محل تربیه شوي، ولې یو شبکه یو ارتباط مستقیم منظم دوی سره نه و، بلاخره ورکې شوي. هېڅ اصلا اوس ډېرې کمې دي، خو د دوی اثر ډېر زیات ده ځکه چې دوی خلکو سره کار کوي، د خلکو په ژبه کار کوي او له هماغه کلو بانډو نه راجګې سوي دي. دا ډېر زیات مهمه ده. زه هیله لرم په نوي سیستم کې دې ته توجه وشي. په صحي سیستم کې یو شی چې ډېر زیات مهم ده، عدالت ده. متاسفانه په بعضې سیمو کې چې زورواکي و چارواکو باندې ډېر زیات غدر لوده، صلاحیت درلوده، وی په یو ولسوالۍ کې دوه مرکز درې مرکز د صحیم لري، ولې په داسې ولسوالۍ کې دي چې د ورور خبره یو دایې د محل هم نه اوسېږي، ولې هلته هم یار انسان ده. خدای دې وکړي چې په دا نوي سیستم کې دوی هغه تقسیمات د مراکزو د صحي او د کارکنانو د صحي په عدالت سره نظر په ضرورت باید جوړ کړي، نه دا چې د زور او د لویداری په اساس باندې.
بل ډیر مننه د نسایی او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې دروختیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز دروختیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو ملمو، او اوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه په خپلو تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ.
ډیر مننه.
غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم، غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم، اخ خدای نیمګړې شوما نیمګړې غږ پچا خدای نیم گړې شوما نیم گړې غږ پچا وکړم، غږ مې ورک دې مورې مورې